Bu şaka yaşıyor.
سلام نو وخت مو بخیر خرخلاص د مهاله خبرونه ته پیل هم پر خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنو لمړی الوتکه تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیځ سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد اج اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلالالدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوی دي ټاکل شوی ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شو خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تاییده کړه چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد د بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی طالبان حکومت په دې تړه رسما لاس نه دی ویلي طالبانو مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی امریکا او واشنگتن د دوشنبه په ورځ ول چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یې موافقه ته رسیدلی دي واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړي او مالی بازارونه لړزولي دي د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنت په جنیو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړه خواوې د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلې دي روسي خبرمدا چې پولند ویلي په کراکو کې په د روسي قونسلګری وتړي مخکلي دی پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شاوې تر لاسه کړې دي چې خي د روسي پټې ادارې په غلوې ورلګیدنه کې خکېلی وی چې د 2018 کال په میمیش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله د اوکراین له جګړې رئیس د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی روسیې دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه من نه تا چې د ساتې رادیو ورودونکو یې تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل
د طالبان دراتک څخه وروسته مدرسې ډیر زیات شوې دي په هر ولایت کې لزونه مدرسې دي او بدبختانه چې د انجینو مکتبونه او پاتونو په واره کې سپری کنده نیول شوې
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او نه قانونه پیسو اخیستونی وکړي
کلمې عملګری تقریبا $900 پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنکې نو دا څنګه نه هليږي
او خوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې دری زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر هر ډول تاکرو باندې زلګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او اندنشولي راپورونه ورکړ شي دي نور هله اکرام لکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیریدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 420 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,99 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوسمهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکې لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې هېڅ پرېکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
لدی وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت لامل نشي کولای په سمتوګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مزامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مزامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا وسخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الزلادي وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت په خیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي د نیم کال راپتې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږ دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور وي مفید ټولنې ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قرآن او تفسیر او حدیث او عقائد فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنې ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وزیر صاحب دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په اوسني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې هغه مسلمانانو ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علومو لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوی خطرناک سیکولاریزم افراطی سیکولاریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولاریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځیو او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید دا وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو لپاره ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول هغه کنه د کیفیت ته اهتمام ته موجود کیږي هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي. اغه اغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تزيفي زکه دغه نصاب او دغه دغه د مدرسې نه باسيوات توليدي تاسو باور وکي خوري چې اکثرا د دې دینی مدارسو نه زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په کې پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرېدا. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم توليدي فارغي نه باسيوات فارغي هم دغه خدای خلک راټولي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار ته پر دوی لار موندل شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویل شمیر خورا ډیر زیات دي د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وګورو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وګورو څومره اړتیا درخته هم د مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید ما کاتب باندې کار وشي په ساينسي علومو باندې کار وشي افغانستان دغه سیو ټولنې ته دغه سیو ځکه دغه سیو ځوانان ته اړتیا لري چې خپل ټکنالوژي د خپل د زده کړو د ساينسي علوم سره دوی وشي کول چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفاور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دی دا د ټولو علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان انساني ټولنه ته ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په نو دغه کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر کټي ثواب کټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دغه دا غلط تصور چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاډي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي او تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما د ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند د بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه ده چې د ټول خلک مولا او مولوي قاری شي سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کې د کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل د افغانستان لپاره ستر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پر همدې باندې پوښتنه کوم دغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت ټولنه په دې برخه باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوده توجه کوو دا په دې معنی ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي ټولنیز اجتماعي فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنه د واستپاد سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتونخوا خبره الته به پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر رسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزه زی پراپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل خار یو وسیدون که چې د موضوع د حساسیت لامل نه کوتل نو می راپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یو محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې تر کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي چې په قانوني توګه خپل اداري چاره او اسناد خلاصوي په میاستو یو وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصم خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده بود تخلص فرق کده بود تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه مې جوړو باور وکړ چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلول کله مې چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته مې چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم ویل یې زه چې ستا اسناد تیر شوي اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او لکه چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخ باندې بوج خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکیرو بخښل یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمدل عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل مې ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کې نو دا ستونزه نه حلېږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت دپاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیر د بایومټریک تذکیر او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کې کنه هم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د هم دوه ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو مهاله ده چې دغه برخه ته پام وکړي او واقعي منه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي، وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د زندولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د ځنډیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکي خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دی وایي دې پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی، کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه داده چې دا له دیني اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبې په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د شطرنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمیر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبی له شرعي اړخ کوم ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې کیدا بنه کیده. سترنج ویلم دی او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د شطرنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژنې دا د کوچنیانو دی، د ځوانانو دی، نو ځوانانو دی، دویان دی، خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرین وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د ځنډولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولی او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دای به شخصا ترکیه ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه تېره وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافی اندازه اوبو مهار ذخیره شوې دي. سیمه وال وای د اوبو په مهارول سره لسګونه جریبه کرنې زمه کې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړ شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو بو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادي شوې دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې اخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوم، میان مور چول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو. هغه څویون چې مخکې وچو اوبه لري
په ټوله کې تر هوا رسیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مسات کور وکړو، الحمدلله کوزه خوار د ډېره غټه اوبو بهږي، دا کپی اوبه ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو په ده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبو د مهر شي. دا سي نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وبو مهر شي ملداري دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خورم سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چک ډیمو دپاره موږ په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې
زر چکډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چکډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینی ویل ورو دي او بو دي فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شره خلاص د یو ولسم ټولګي و د یلسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تل واس کې موږ ویلی وو هغه راځو د هغو د لپیژنو یا د غوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه ژوندۍ موجودات چې و په څلورو ټولګي باندې ویشلی و چې د کلک پوټو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي از دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې د څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه لري. سمجھو ستاسو درس په د اونی ویم صفه څخه تر یو سره دریم صفه پرې دوام وکړي. راځو د کلک پټوک ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټوک ټولګي چې د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه خصص شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنی دا کوم ژوندۍ موجودات چې دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښت او کولای سو دغه رقم د کری فیش د ځینې معمولی چونګاښان دي شریمپس دي چې دغه ټول حیوانات چې دی پزینو یوادو کې پزینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورسخه ګټه اخلي. همدارنګ دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینی ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینی نور برخو کې خپل ژوند مختوري. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوی وایو. کلک پوټوکی چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري نه دی د بشمزه حیوانات په ډله کې دی او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دی د سر، سینه او نسخه. ځینی غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورسخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودی پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی یې سکی شو پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مختوري او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه حساب سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی ویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلری ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه د خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی. یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې د شمسالونه موږ د حشراتو دور کولای سو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی شي کېږي شمیرالای سو. همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې زینی چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیا صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي. ترزو ده حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی موږ وایو مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. یعنې د ډېره برخه د ځمکې دوی څه کړی ده، تشکیل د ډېرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره، مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو، کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنې کړي جور سوی ده، بند بندی. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور، یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ، مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحالې په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکې دي، میږیان، دا ټول د دوی په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراک چې دی واښه او شنه شاندي، یعنې د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه شوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند یا د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده، چې په ګیډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی، د ملخ کوم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي، چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې مچي دي، چې د دې دنده چې د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دې سرته رسي. مثال د زالي جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران شزینه مچي سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچی چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتی اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نوري مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. روس په سره زو د ورېښمو چنجي چې دی، ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار سره رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دا انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشنه کومه ماده چې کله را وڅڅوي، دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدی د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوزتو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي او د دې کم دغه چې دی شئی شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرمه چی جوړو غو سیتمن بایست شنه غلاست دو لسم توگی و دیا لسم لوسته نرز لوست کی رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگه دوی هورمونون پیجنو چی داغا کم هورمونون چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات راولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم. په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې د کوم هورمونونو چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کوم هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو د کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. موږ ستاسو درس ته یو ویم صفحه څخه تر پنځه ویم صفحه پرې دوام کوي. ازو نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غوده جوړښت دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شو کې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلې سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چشې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم ګروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د خوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا ګروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده،
سرترسیه یعنی دغه د جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپله په مختلفو ډولونو مثال دوی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او که چیرې د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال که چیرې جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومی چې د ماشومان چې دی په هغو په واده کې ځنډ رامنځته کیږي او د عضلاتو کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک یي، ډیر زیات یي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکټین هورمون دی. د پرولکټین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساتل سي، چې موږ وایو پرولکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکټین کمښت یا په پرولکټین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکټین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي. او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی، او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال دغه کم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي.
همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کې دلو اندازات شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچې لري کوم مش پکښې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نورو هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړل شي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي. یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایت تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري، او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده، او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي، او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوسه د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی، او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي راديو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروي.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو به سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلېګ په افق چجور نشی مک دبل پتم مکی نہ حرکت کا وز مریا سبق وایا بچیا